दिन पाकिस्तान हम पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है।
پاکستان هنوز هم هند را به نقض حقوق بشر متهم می‌سازد. نسبت به تروریستان چه کسی می‌تواند بزرگترین ناقض حقوق بشر باشد؟ آنها مردم بیگناه را می‌کشند، هنگام جنگ مردم بی‌دفاع را سپر قرار می‌دهند. پس پاکستان از چه کسی پشتیبانی می‌کند؟ از قاتلان حمایت می‌کند و درباره کسانی که کشته می‌شوند سکوت اختیار می‌کند.
پیروی کرتا ہے مارنے والوں کی اور جو مارے جاتے ہیں ان پر چپی ساتھ لیتا ہے۔
وزیر خارجه هند این ادهام را رد کرد که گویا کشورش گفتگوهای صلح با پاکستان را سبوتاژ می کند. و مردم مقدونیا در یک همه‌پرسی درباره توافق تغییر نام این کشور که میان آتن و سکوپی صورت گرفته است رأی می دهند. نتایج این همه‌پرسی امکان دارد زمینه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو را مهیا سازد. رأی دهی ساعت 7 صبح امروز با وقت محلی آغاز و تا 7 شام ادامه خواهد داشت و نتایج اولی 2 یا 3 ساعت بعد از آن اعلان خواهد شد. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر مبارزه ځانګړي خبرونه لا ازادي راډیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه در مورد ثبت دارایی های مقامات حکومت بحث می نماییم و اینکه تا چه اندازه می تواند این ثبت دارایی ها مؤثر تمام شود، همچنان اینکه افغانستان عضویت نهاد مشارکت دولتداری باز تا چه اندازه توانسته با اقداماتی که صورت گرفته در گذشته کسب بکنه نیز بحث می نماییم. شما شنوندگان گرامی هم می توانید از طریق شماره های 0799 20 35 40، 0782 27 55 به برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را از طریق رادیو آزادی به سمع مردم برسانید. در این برنامه آقای خان آقا احمدزی عضو نهاد مشارکت دولتداری باز افغانستان را با خود داریم که در مورد خود از این نهاد صحبت میکنه و اینکه تا چه اندازه ثبت دارایی های مقامات حکومت یا در کل دولت افغانستان توانسته مؤثر تمام شود و چه کارها و چالش های موجود است بحث میکنیم. آقای احمدزی خوش آمدین به برنامه.
مننه کوروادم، تشکر.
خب آغاز میکنیم از قبل از اینکه در مورد ثبت دارایی ها نظر شما را بگیریم، در مورد نهاد مشارکت دولتداری باز که یک نهاد جهانی است و کارش به سطح جهان است، در کشورهای مختلف کار میکنند، یک معلومات مختصر از شما میشنویم.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رښتیا او جی پی یا د پرانستي حکومتوالۍ د مشارکت ټولنه چې بنسټ او اساس یې په امریکا کې ښودل سوی ده او دا یو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د خلکو د وګړو یو ټولنه ده، یو بنسټ ده چې خلک څنګه کولی سي چې په آزاده توګه باندې د حکومت چارو ته اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. او په څنګ د دې کې 15 هیوادونه د نړۍ د دې ټولنې غړیتوب لري. او خوشبختانه چې تیر کال افغانستان هم د دې او جی پی یا د پرانست حکومتولۍ د مشارکتي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. هغه دا و چې د افغانستان غوندې په یو هیواد کې دا ډیر ضرور او مهم اصل ده چې ځکه په افغانستان کې ډیری بنسټونه خام دي او مونږ خلک محروم دي له اطلاعاتو څخه، خلک په آزاده توګه لکه په نوره نړۍ کې اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نو دا له ټولو نه یوه ښه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره و چې څنګه وکولی سي چې په افغانستان کې چارو ته د حکومت کړنو او تعهداتو ته ژمنو ته چارو ته اطلاعاتو ته څنګه لاسرسی ولري او څنګه وکولی سي دا به د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي، دا به کومک وکړي. نه د دغه ټولنې ارزښت په دې کې ده چې موږ وکولی سو چې نړیوالې ټولنې ته دوی یو اصل لري چې څو هر ملک هر هیواد باید د خپلو چارو د نظام د کړنو پر اساس باندې تعهدات ژمنې وټاکي او ولس سره شریکی کی له مدني بنسټونو سره شریکه کی او ورته وایي چې حکومت تر دوو کلو پورې یا تر درو کلو پورې دومره شمیر ژمنې یا تعهدات خلکو ته لري او تر څومره پورې کولی سي چې دغه ژمنې پلی سي دغه تعهداتو ته حکومت وکولی سي چې په دې باندې برلاسی سي. خوالی به دا چې د مدني ټولنو استازي به له دې څخه څارنه کوي، له دوی سره به په ګډه باندې د ژمنو ته تعهداتو ته د رسیدو لپاره ګډ کار کوي. هدف ترې دا ده. موږ له نیکه مرغه په افغانستان کې تیر کال د دې لپاره کم و زیات وس او مدني ټولنو په افغانستان کې ټاکنې وکړې او 15 بنسټونو چې د او جی پی یا د پرانستې حکومتولۍ د تشکیلاتو یو برخه ده چې په افغانستان کې باید 15 بنسټونه د او جی پی غړیتوب لاسته راوړي. خوشبختانه چې افغانستان تیر کال 15 بنسټونو نهادونو مدني نهادونو د تلار پیدا کړه او له حکومت سره په ګډه باندې په داخلي اصولو باندې کار وکړه، په تعهداتو په ژمنو باندې کار وکړه چې تقریبا 40-50 تعهدات موږ حکومت په ګډه باندې وټاکل. هغه دغه ژمنې وې چې باید مدني نهادونو سره په ګډه باندې له حکومت سره په ګډه باندې حکومت او مدني ټولنې د ژمنو ته کار وکړي او د تعهداتو ته ورسیږي او دا نړیوالې ټولنې ته موږ دوه کاله بعد چې دوه کاله وخت لرو دا به موږ بیرته بیا له نړیوالې ټولنې سره شریکوو او له دوی سره به بیا به دوی ګوري چې آیا موږ هغه معیارونه د تعهداتو پوره کړي دي، آیا افغانستان دا ظرفیت دا وړتیا په افغانستان کې په مدني نهادونو کې وچه دا تعهدات.
در مورد تعهدات شما صحبت کردین، تعهدات که افغانستان برای این نهاد یا اونا تعیین کردن افغانستان در قسمت این تعهدات کار بکنه، کدام تعهدات است و در کدام بخش ها است و تا چه اندازه به نظر شما موفق بوده در طول یک سال که گذشت؟
بله، اصلی خبر داده چې منګه تقریبا 40-50 تعهدات چې ور کړی دي ډیرای د حساب ورکونې په برخه کې دي، رونتیا ده یا شفافیت اطلاعاتو ته لاسرسی ده، د قانون حاکمیت ده، دا هغه څلور د دغو په چتر کې او په څنګ د دې کې منګه د میرمنو د حقوقو لپاره یو برخه ورکړې ده، په جګړه کې د بشر د حقوقو لپاره یو برخه ده، په تعهداتو کې چې په جګړه کې ډیرای د افغانستان خلک ملکی وګړي د جګړې قربانی کیږي، د دوی دغه تعهدات موجود دي چې په دې کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبل کې ټیټوالی راسي او دا یو برخه دي یو تعهداتو د چې د بشر د حقوقو په چوکاټ کې راځي. ولې دا یو برخه ده چې ما بیلګه ورکړه او په څنګ د دې کې موږ د لوړو زده کړو د وزارت او د پوهنې د وزارت په چوکاټ کې د معرف د کیفیت د ښه والي لپاره له ټولو نه مهمه دا ده چې په پوهنه کې په کیفیت کې بهتري راسي. د لوړو زده کړو د پوهنې وزارت په ګډه باندې موږ ته یو تعهد راکړی ده، دا ژمنه دا ده چې موږ به د پوهنې کیفیت ښه کوو، موږ به په معرف کې ښه والی راولو، موږ به د زده کوونکو ظرفیت لوړوو. اوس تاسې بهتره پوهیږي چې اکثره زده کوونکي له 12 نه فارغیږي، ولې هغه ظرفیت او هغه د دوی کیفیت ډیر ټیټ ده، یعنی د ټولنې لپاره مناسبه لاسته راوړنه نه ده. موږ د عدلي چارو په برخه کې تعهدات ورکړي دي، د روغتیا په برخه کې هم ډیر مهم تعهد د افغانستان له حکومت سره په ګډه ټاکلی. هغه یو مرکز به صحیح جوړیږي، یو روغتیایي مرکز به جوړیږي، دا روغتیایي مرکز کې به د کال اټکل تخمینی ناروغي به سفتیږي، نوې ناروغي به سفتیږي، څومره ناروغیو ټیټوالی پیدا کړی ده، کیفیت د درملو څنګه ده، په هغوی کې ډیر مسایل دي چې هغه باید د ادویجاتو د ناروغانو د نوې ناروغیو د ټیټوالو د ښه والي په اړه بحث ده.
از تعهداتو که شما گفتین زیاتر رابطه میگیرن به موضوع شفافیت، حسابدهی و مبارزه با فساد و در کل دسترسی به اطلاعات.
بله.
اینا در این چهار موضوع عمده که به نظر من اولی چیزای دیگه شاید بله. فرعی باشه.
بله.
در قسمت شفافیت و دسترسی به اطلاعات من فکر میکنم که در تعهدات که جامعه مدنی افغانستان و حکومت افغانستان به این نهاد بین المللی دادن در عمل به مشکلات روبرو هستند. یعنی یک میکانیزم درست به خاطر دسترسی به اطلاعات، گرچه که قانونی که جدیداً تصویب شده خوشبختانه از بین 150 امتیازی که بوده 139 امتیاز گرفته و در درجه اول قرار گرفته می قانون عقد دسترسی به اطلاعات افغانستان، ولی در عمل با مشکلات بسیار زیاد روبرو است. و در این زمان شفافیت و شفافیت وقتی که ما میگوییم، پیشتر گفتیم که ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه که خودش ارتباط میگیره به موجودیت فساد و مبارزه با فساد. تا زمانی که مردم دسترسی به اطلاعات نداشته باشند و خود مقامات خود مکلف ندانند، متحد ندانند که داشته هایشان که از طریق مشروع پیدا کردن ثبت کنن و شفاف باشه، مشکلات حل نمیشه. در قسمت نظر شما چی است؟
که یو خبره داده چې څلور اصله چیرونتیا ده، حساب ورکونه ده، اطلاعات ته لاسرسی ده، د قانون حاکمیت ده. دا څلور اهداف اصلا د او جی پی اهداف هم دي، مشخص موخې دي. ولې موږ د دې په چوکاټ کې دغه شل پنځویس تعهدات یا ژمنې ټاکلې دي. او یو لدینه چې موږ د اطلاعاتو په برخه کې د اطلاعات کلتور وزارت چې یو تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو قانون هم پاسوي ده، دوی بیخي یو تعهد ورکړی ده چې اطلاعاتو ته په هر وزارت کې په هر اداره کې موږ د تعهداتو یو د اطلاعاتو یو مرکز جوړ کړو چې د هغو څخه هر څوک کولی سي چې له هر وزارت له هرې ادارې څخه د هغې اطلاعات ترلاسه کړي چې دغې ادارې کوم کارونه کړي دي. د اطلاعاتو مرکز ویلي چې موږ به حتی په ولایاتو کې د دې لپاره زمینه مساعده کړو چې په هر اداره کې د اطلاعاتو لپاره یو ځانګړې څانګه وي، ځانګړې شعبه وي چې هغلته ټول اطلاعات پکې د هغې اړوند ادارې په اړه موجود وي چې یو څوک وپوهېږي چې دغه ادارې کوم کارونه ترسره کړي دي اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره. نو تر اوسه پورې یې په پلي کېدو کې په تطبیق کې ستونزې شته، مشکلات شته. ما مخکې وویلې چې په افغانستان کې بنسټونه نوي دي او د پخوالي لپاره یې لا وخت شته چې موږ کار وکړو. پاتس و د حساب ورکونې مسله، حساب کې اصل دا ده چې پرختیا خبره داده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې لوړ پوړو چارواکو خپلې عامه شتمنۍ په سمه توګه باندې نه دي ثبت کړي، او دا یو لوی خنډ ده د قانون په پلي کېدو کې، په روڼتیا کې، په حساب ورکونه کې. دا له ټولو نه یو غټ اصل ده چې باید خپل عالي رتبه مامورین مقامات خپلې شتمنۍ ثبت کړي. ولی میکانیزم تر اوسه پورې په واضح شکل باندې د تفتیشو د نظارت علی کوم اداره چې ده، د دوی له خوا څخه چې کوم میکانیزم وړاندې سوی ده، کوم فورم وړاندې سوی ده، موږ په هغه باندې ډېر بحثونه له دوی سره کړي دي چې دا په څه ډول باندې پلیسي. ولې هغه اداره هم په دې کې پاتې راغلې ده، ځینې نمایشي کارونه سوي دي چې هغه د افغانستان خلکو ته، مدني ټولنو ته د منلو وړ نه دي تر اوسه پورې. زه وایم چې د ژمنې له مخې نه باید د افغانستان چارواکو د بېلګې په توګه د افغانستان خلکو، ولس او نورو چارواکو ته دا په ډاګه کړی وای او دا یې ثبت کړی وای چې د افغانستان نور خلکو له دې نه فند اخیستی وای.
تشکر ادامه میتیم. آقای احمدزی، یک شنونده داریم از ولایت میدان وردک، بفرمایید. سلام علیکم. بله بله بفرمایید. بله
سلامونه، احترامات ومنه یا درنو منوانو تم سلامونه ولنده کوم دا غونستان از من ورو تم سلامونه ولنده کوم پزل خدیم ور بند
شکل. علیکم السلام آقای وردک، بفرمایید.
مننه.
واقعا درنو منوانو ډیر مهم موضوع وښو دی او ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. نو یو بد وختي دلته دا چې
بله خب فکر میکنم ارتباط شنونده ما قطع شد. بر صورت خب آقای احمدزه، شما در مورد حسابدهی صحبت کردین. در گذشته استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان موجود بود و به اساس از او یک اداره ایجاد شده بود که فعلا منحل شده، با لوی سارنولی مدغم شده. یک بخش از معاونیت لوی سرانولی است. در اونا یک بخش بسیار مهمشان ثبت دارایی ها بود، یعنی ثبت دارایی ها چندین سال قبل، یعنی 6-7 سال قبل شروع شده بود ولی موثریت نداشت. و در این زمان شما در قسمت حسابدهی که یکی از تعهدات عمده است برای نهاد مشارکت دولتداری باز جهانی، اینجا هم تعهد دارین، ولی در شما پیشتر گفتین که در عمل بسیار به مشکلات است و خودم نهادم که نام گرفتین تفتیش و نظارت هم به حساب شما عاجز مانده. بالاخره تعهدی که شما کردین به صفت عضو از نهاد مشارکت دولتداری باز افغانستان که از بنمایندگی جامعه مدنی است و همچنان حکومت افغانستان در این نهاد حضور دارن، چی تدابیر شما در نظر گرفتین؟ بالاخره چی باید شوه؟
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. لبد مرغه مونږ اوس هم په دې تعهداتو کې چې له حکومت او دولت سره موږ په ګډه باندې ټاکلي دي، دغه تعهدات چې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي او په دې باندې به کار کوي. نړیواله ټولنه د موږ تعهدات له نږدې نه څاري. هر وخت موږ دوی ته د افغانستان د او جی پی لپاره موږ یو سکرتریت لرو او دا سکرتریت په ریاست جمهوری کې ده. دا وخت په وخت باندې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د او جی پی د کړنو د فعالیتونو د ژمنو تعهداتو په اړه باندې معلومات ورکوي. ولې له بده مرغه موږ د تعهداتو په ځینو برخو کې پاتې راغلي یو. تر اوسه پورې موږ په ستره محکمه کې د روغتیا په وزارت کې صرف یو هغه پالیسیانې چې د تعهداتو لپاره جوړې شوې وې صرف یو مرور وس یو سمینار په شکل باندې وړاندې شوې. د بشر د ظرفیت لوړونې په برخه کې همدغه رقم یو برخه وه. او له ټولو نه مهمه برخه یې چې موږ تاسې یاده کړه هغه مسله دې وه چې موږ څنګه کولی شو چې د لوړپوړو چارواکو خپلې شتمنۍ یا دا رایګانې ثبت شي. له بده مرغه چې تر اوسه پورې د دولت لوړپوړو چارواکو ډاکټر صاحب غنی رئیس جمهور د افغانستان خپل دارایي ثبت کړی ده 360 میلیون افغانۍ، همدارنګه د هغو دویم مرستیال ثبت کړی ده.
خب میبخشین آقای احمدزه، یک شنونده را میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه عدالت و مبارزه با فساد. بله بفرمایید. بله
آوریم.
اوه مهربانی، مهربانی فضل دولت، مهربانی
بود گرجان ادا حکومت خدا چې خبرې دي چې و شوا کارخانه د دلتره ولاړ سي باراغه کارخانه وولي کوچنیان ماشومان غالو بولي چېغي بغي دا مخنیوی باید چې دغه وسي دا تولیدات وسي دا باره بیخي غلط کار دي.
چیرته د فابریکه ده وروره؟
پاپریکا دا نشي مواد پاپریکي دي وولي د شپې باره کوچنیان چېغي وي ماشومان ډېری د شپې د خو باره وشي باره
کوم ولایت څخه تاسو زنګ ولیدې؟
دا پارا دا ولایت د بکواد ولسوالۍ.
ډیر مننه وروره. خب شنونده ما مشکل داشتند، فکر میکنم در نزدیکی خانه شان کدام فابریکه بوده که توجه مقامات حکومتی فرار جلب میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در قسمت ثبت دارایی های مقامات حکومت است و این که تا چه اندازه مؤثر است و عملی است، به خاطر از اینکه در افغانستان یک سیستم منظمی که جوابگو باشه متاسفانه وجود نداره و نهادهایی که در این راستا هم کار میکنند به شکل اشکال عاجز ماندن. یک شنونده دیگر را میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم. بله
تشکر. نخست از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما، خصوصا خدمت مهمان گرامی شما.
علیکم السلام.
همونطور که قبلا گفتم اسم محمد حسن است، تخلص احسانی است، از برچه کابل با شما تماس هستم.
بفرمایید آقای احسانی.
من میخوایم که از مهمان شما سوال داشته باشم. بزرگوار وقتی که در مخو ایرایتو فکر میکنم و به این تفکیک ارزیابی میرسم که شما در افغانستان یک عدالت اجتماعی همگانی، یک عدالت قضایی همگانی که در صورت یکسان در بالای همه تطبیق شود، شما این صف دارایی‌های حکومتی را ما خو مفید نمیدانیم. شما چی فکر میکنین؟ و دوم این است که جنگ در افغانستان شدت داره، در اکثریت جاها زیر نفوذ مخالفین هست. آیا مخالفین و یا کسان دیگه را چطور در این محور آورده میتونیم وقتی که جنگ جریان داشته باشه، وقتی در ساختار حکومتی و یک جامعه همگانی، جامعه مدنی همگانی نداشته باشیم، وقتی عدالت قضایی همگانی نداشته باشیم، وقتی عدالت اجتماعی واقعی در افغانستان نداشته باشیم و یک سیاست منسجم و پالیسی منسجم نداشته باشیم، چطور میتونیم که با فساد ما موفق باشیم و مبارزه بکنیم؟
بسیار تشکر آقای احسانی، سلامت باشین. خوشبختانه در افغانستان ما فکر میکنیم قانون و استراتژی و پالیسی موجود است، ولی مشکل اساسی است که در عمل ما مشکل داریم در تطبیقش. بفرمایید آقای احمدی.
بله احسانی صاحب، تشکر از نظرتان. واقعا ما در بخش عدالت اجتماعی مشکلات داریم. جنگ کلانترین موانع پیشرفت کشور ما است، یعنی در هر عرصه ای که باشه ما مشکلات داریم. وقتی که امنیت نباشه تطبیق قانون مشکل است، عدالت مشکل است که به میان به عدالت اجتماعی و عدالت از هر نگاهی که باشه. ولی ما بحث مشخصی که داریم ای هم به خاطر اصلاحات نظام است، به خاطر ای هستن که مردم ما دسترسی به اطلاعات نظام و حکومت و کارکردگی حکومت داشته باشه. به همین خاطر ما امروز موضوع مشخص در مورد مقامات عالی رتبه ای که دارای خود صفت نکردن در مورد همین بحث میکنیم. چیزی که شما اشاره کردین مطلقاً درست است و واقعیت که این مسائل و این مشکلات ما در جامعه خود و در کشور خود داریم. ان د دې خاطر مونږ د رونتیا او د صبر کونې په برخه کې د مونږ لومړی غوښتنه دا ده چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي باید په ځانګړي توګه باندې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله، د افغانستان نور مخور مشران باید خپل شتمنۍ صفت کی. دا به هم یو سمبول سي د افغانستان د خلکو لپاره، هم به ټیټو رتبه مامورینو ته دا وښیي چې دوی خپل دارایان صفت کړي، هغه به هم د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره.
آقای احمدزی، اینجا دو موضوع است، یکی در قسمت ثبت دارایی هاش قسم که شما گفتین که مقامات عالی حکومتی یا دولتی باید ثبت دارایی بکنند به خاطر از یک الگو قرار بگیرند تا دیگه هم تشویق شوند، ولی یک موضوعی است که از صحت دارایی هایشان شما چطور میتونید که اعتماد حاصل بکنید؟ مثلا یکی از مقامات میگه من به این مبلغ بسیار کم پول دارم و ایره ثبت فرم میکنه تسلیم میکنه، در حالی که آدم منطقا اگر ببینه و هیچ امکان نداره که به اندازه یا مبلغ پول پیشش باشه، این چطور ثابت شما میسازید؟
ما دیر مننه، ما موږ په دې اړه باندې بیخی ځانګړی باس ل اداري فساد سره د مبارزې په وړاندې د اداري سره درلود چې د تفتیش او نظارت علي اداره ده، موږ دوی ته ویل چې اول باید د میکانیزم د حساب ورکونی دغه میکانیزم د شتمنوی د ثبت باید وړاندې سي، او دا میکانیزم باید اول وګورو چې دا عملی ده که نه ده عملی. هغه کوم فورم چې تاسو یو چاته ورکوئ چې هغه لوړ پوړی چارواکی د غواړي خپل شتمني ثبت کړي، اول خبره دا ده چې دغه شتمني هغه منبع باید پوښتنه وسي، دا شتمني تاسو له کومه کړې ده، او کوي هغه د شتمني ډاډ باید درکړي، آیا همدغه شتمني چې ته ماته راکوې تا ټوله شتمني همدغه شتمني ده؟ منګ داسې اطلاعات هم له دوی سره شریک کړو چې یو لوړپوړی چارواک چې په میلیونونو ډالر لري، ځمکې لري، جایدادونه لري، او کومې پیسې چې دوی ته په فورم کې ښودلې دي او ثبت کړي دي، هغه ډېرې کمې پیسې دي او ډېره کمه شتمني او دارایي ده چې په فورم کې ورته ورکړې ده. ولې د هغه عملي شتمني ته چې ګورو ډېر متفاوته ده، ډېر توپیر لري. اول خو دا عملی نه ده، اول دا باید تشخیص سي، دا باید دقیق سي، او بل به دا فورم تنا پروسیجر نه وي، دا باید بیرته نظارت سي چې آیا په همدې د ده په شتمني کې څومره تغییر راغلی، کمه سوې ده، زیاته سوې ده، د ده شتمني په کوم حالت کې ده، دا باید قوي نظارت ولري دا میکانیزم. بل موږ دا اندېښنه هم ورسره شریکه کړه چې ډیری چارواکي دي د باډیګارډ په نوم، د وراره په نوم، د زوی په نوم، په ډیرو بیلابیلو نومونه کولی سي چې خپله دارایي ثبت کړي وي او ثبت کړي، بیا د دې تضمین څوک کوي چې د تاسو دارایی هم ته څومره چې یو چارواکی ښیي هماغه دارایی ده؟ نو د دې لپاره موږ د افغانستان د خلکو لپاره باید داسې یو څو معلومات او اطلاعات ورکړو چې د افغانستان خلک باور پرې وکړي. که چیرته موږ د اصلاحاتو لپاره کار کوو، که چیرته د دې لپاره کار کوو چې موږ اطلاعاتو ته ژمن یو، نو باید د افغانستان خلک موږ ډاډمن کړو په دې باندې چې دارایی چیرته ده، عدالت چیرته ده. ولسمشر رئیس به جمهور دیدی لپاره
بسو میبخشن آقای همزه یک شنونده داریم بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید برادر، خدا معرفی بکنین از کجا تماس گرفتین؟
را بستم شما رو زحمت میتون، ما چند پیشنهاد میگین یا پرسش میگین از میمان محترم شما دارم. از این آسمان خراشایی که در کابل همه تو بسیار یعنی بی سر و بی پا حرکت کرد رفت، این هم به حساب شامل میشه یا چطور؟ ما ایتو که قبلن یک خر لنگ هم نداشت، حالی بفتش موتر پشت میره، یک ترتیب بسیار اماغن نیست و وضعی فیلی اقتصادی مملکت. من امیر از جناب میمان شما سوال داشتیم.
بسیار زیاد تشکر برادر عزیز.
دیر مننه. اتصل بختن ندیر مننه کوربدان. اول خو بدبختانه چې منګ د سوي وایو چې د لوړ پولیسو ودانه یو دومره سم دستي دومره زیاتې پیسې چې د خلکو پلاس کې ولوي دي، رښتیا هم چې لبخوانه بیک گراوند پختنه وکي هغه دومره پیسې نه درلودلې، ولې ول ناڅاپه یو خدا و چې د کرزی صاحب محترم په دوره کې په هغه وخت کې الته قوي نظارت او قوي د قانون د حاکمیت د څار تطبیق او په ټولو معنا کې د فساد په وړاندې د مبارزې نشتوالی زیات وو. او بله مسله دا وه چې هلته قوي مجازات نه وو موجود چې هر څوک دی چانه
یک شنم دی دیگر را میگیریم. آقای مسایی با شما ادامه بدیم. بفرمایید. سلام علیکم.
عبدالقدیر جمال سرکی لبلخ نتایشتر مخاطیم تایشتا و سایش ملمت سلامونه.
علیکم السلام مهربانی.
کم احتمالی که کرزی وقت سیپ وقت که سبسیدی آغیم دیس یو دیرانی پشکل و حیط سیخ نظارت و نسو او چی بیا هم دا احتمالی سبسید لکن سنگ ملمت اشاره تاو که دی نظارت و نسی دا بسیده که ولی او دا کم چارواتی که ل او وزیر نه تر مدیر او تر مامور پوری په دولت کې دی، دا هیڅ ژمنتیا نه لري. دلته ژمنتیا په کار ده، تعهد په کار ده، تقوا په کار ده. که چیرې وزیر صاحب ژمن واوسي تقوب لري او هغه نه رالاندې رئیسان معینان او مامورین ژمنتیا ولري، دا ناحتم به د افغانستان نه په ډېر لنډ وخت کې ایسته شي. و کوم شي چې د کډورې یو ځل سبد دارای و شي هم دلته نظارت نشته، بس اسی تیرول دی لا لا جمهور نیول تر اخیره پوری نشته، ژمنتیا نشته. از ما د ملمنه د پښتنه ده چې دا به عملی جنبه کله ولري، دا خو راځي بیا به نظارت و شي، بیا دغه سبد دارای به و شي. دې پر نظارت په چوک دی دا چارواکي خو نه کوي.
حاضر مننه.
خیر اوسې. خبره دا ده چې ډیره مننه تاسو له پښتنې او تاسو له احساس نه چې د افغانستان د ټولنې د پرمختګ او د ټولنې د اصلاحاتو لپاره یې موږ سره شریکوي. دا د موږ تاسو ټولو دنده ده چې موږ د همدغو رسنیو او مطبوعاتو د میډیا له لارې نه د خلکو د عامه پوهاوي او د خلکو د اطلاعاتو د خلکو د معلوماتو لپاره خپل معلومات شریک کړو. موږ تر تروسه پورې ما په پیل کې وویلې حکومت او نظام چې د تروسه پورې په مکمله توګه باندې نورو هیوادونو په شان باندې موږ په ټوله معنا باندې دغه حکومت او نظام په مطلق ډول باندې په خپل پښو نه ده درېدلی. موږ ډیرای بنسټونه چې دي تر اوسه پورې خام دي، دغه د پخوالي لپاره کار کوي. موږ هغه ټولنه یو چې تر اوسه پورې په جګړه کې یو. موږ هغه ټولنه یو چې هره ورځ له 200 تر 300 موږ دلته هره ورځ خپل خلک د افغانستان وګړي قرباني کوو او قرباني کیږي د دې جګړې. هدف دلته دا ده چې موږ تر اوسه پورې د دغه کړنو او د دغه تعهداتو د دغه ژمنو د پخوالي لپاره کار کوو. ولې بیا هم ټینګار پدې کوو چې د خلکو باور باید څنګه لاسته راوړو، عدالت څنګه تامین شي، څنګه پلی شي، ثبات څنګه رامنځته شي، دا د خلکو په ګډون باندې کیږي، د خلکو په باور باندې کیږي چې تر څو خلک له موږ سره او د نظام سره. زه پخپله د مدني ټولنې او د تاسې د افغانستان د خلکو یو غږ رسوونکی او غږ پورته کوونکی یم چې اوس په میډیا کې ناست یم، او له دې لارې غواړم چې په حکومت کې په نظام کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري مخکې یو ملګری پښتنه وکړه، اول خو دا ده چې مونږ څومره پیسې سمدستي پیدا شوې، دا د کرزي صاحب په وخت کې ډیری بهرنیانو چې خپل ټاورونه لرل، خپل پروګرامونه یې لرل، خپل کمپونه یې لرل، ډیری هلته پرمختیایي قراردادونه و، د تیلو قراردادونه و، په دې کې زښته ډیرې پیسې خلکو پیدا کړې. او له هغه نه ورغې خواته کوم پرمختیایي یا شرکتونه چې وو، ما یو وخت کې اداره کې ایسا اداره کې کار کاوه، د پانګې اچونې د ملاتړ په اداره کې تقریبا 15 زره شرکتونه موږ په افغانستان کې ثبت کړي وو، چې موږ بیا د ولسمشر غنی په وخت کې کله چې د کار کچه راټیټه سوه، کار کم سه، بهرنیانو خپل پرمختیایي پروګرامونه د افغانستان په کچه باندې کومې پروژې چې پلې کېدلې پرمختیایي هغه کمې سوې، د 2000 شرکتونه بلاک لیست لاړ. هدف دا و چې هغه عدم فعالیت و، یعنی فعالیت نه درلود، کار نه کاو، صرف جواز ورسره اخیستل سوی و، نور کار نه کاو، نه کار، صرف اسلحه د جواز په سر ګرځوله، تجارتي سفرونه خارج ته پی کول، او یو څو باډیګاټان او یو شی بل شی لرل، نور فعالیت د ټولنې لپاره نه لرو. 2000 شرکتونه لر. هدف دلته دا ده چې موږ که د کرزي صاحب په دوره کې و او که په اوس کې و، توپیر یې دا ده چې په اوس دوره کې یو د پالیسیانو نه مهمه خبره دا ده چې که یو څوک خپله دارایي ثبتوي، اول باید دا میکانیزم دومره دقیق وي چې خپله هغه اصلي دارایي وښیي، بیا د هغه څارنه او نظارت وسي، بیا داسې چې دا فورم وکتل سي، آیا په نورو نومونو باندې ثبت نه وي، تر څو چې موږ بایومیټریک سیستم ته لاړ نه سو، تر څو الکترونیکي تذکره په افغانستان کې جوړه نه سي. یعنې موږ د دغسې شفافیت د رنډوالي لپاره ډېر داسې لاملونه لرو چې اول باید هغه موږ ترسره کړو.
آقای احمد، زه یک موضوع دیگه هم هست که در وقت حکومت قبلی اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری، قسمی که ما قبلا هم بر شما گفتم، یک بخش داشت که ثبت دارایی ها میکرد.
بله.
و از مقامات مثل که حال شروع شده، ما شاهد هستیم از طریق رسانه ها و خود ما هم کار کردیم که مقامات حکومتی به شما رئیس جمهور و پیشتر شما گفتین معاون دومش و وزرا و اینا ثبت دارایی کردن، عین شکل در زمان حکومت قبلی هم صورت گرفت ولی پیگیری نشد. یعنی همو مقامات که ثبت دارایی کردن، همو فرمش کجا است؟ کدام نهاد او را پرسان کرد و او خود از اون نفر فعلا کجاست؟ دارایی که دارایی یک دوباره مرور شد که آیا یا نفر به می اندازه داراییش مانده ثابت است یا زیاد شده کم شده؟ یعنی هیچ نوع میکانیزم نظارتی وجود نداره. بنان ثبت دارایی ها به نظر شما یک چیز بیهوده نیست؟ یعنی ضایع شدن منابع و امکانات که فعلا است، یا در روز حکومت قبلی منابع بسیار زیاد مصرف شد در این قسمت، چون ما در جریان بودیم تعقیب میکردیم، دونرای متفاوت بود، پولای بسیار زیاد بود، یک فرم وقتی که انکشاف میدادن که تهیه شوه یک فرم جور شوه، بسیار پول مصرف کردن.
زمونگ هم گوختن هم داده، ما پخپل خبرو که یاد اکلا چی که منگ هر چمره دی دولت مقامات لوړ پولی چارواکی ټیټ پولی ټول خپل دغه شتمنی صفت کی او دی غوت سره نه ونیسی، دقیق میکانیزم نه د افغانستان ولس مستقیمه نه غته لاسرسي ونه لري، پوی نه سي چې دغه چارواکي پیسې څومره وي، درایي څومره وشتمنې څومره اوس څومره دي، دا 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 دقیق نه ده. د افغانستان خلک تر تروسه پیوي. زه فکر کوم چې داسې و سمبولیک مسله ده، د افغانستان حکومت کې کوي که په تیر دوره کې وکوس کی، دا باید عملی جامعه واغوندی، دا باید عملی سی، دا باید پلی سی. ته ما ته دا مو وایه چې تر تروسه پورې که د کرزي صاحب دوره کې وو که په اوس کې وي، کوم څوک د همدغه سیستم د همدغه پروسیجر لارې نه چې دوی خپله شتمني او دارایي ثبت کړې ده، څوک مجازات سو، څوک مکافات سو، چا ته وویل سو چې تا دارایي دومره وه، که چیرته رښتیا څارنه نظارت سوی وي نو واضح خبره ده چې حتما به یو څوک د چا پیسې زیاتې سوی وي، یو چا به زیاتې پیسې له دارایي نه به شتمني نه به پیسې زیاتې سوي، او څارنه به سوی او مجازات سوی وي. او که چا واقعا غلا نه یې کړی، رڼوالی یې کړی، عدالت یې کړی، فساد نه یې کړی، نو هغه سړی باید مکافات سي، ول دا دواړه کاره نه دي سوي. موږ په مجموع کې په پرنسپ کې دغه اصل او دا سیستم سره یعنی مشکل لرو. هغه دا ده چې د افغانستان د خلکو لپاره واضح نه ده، د افغانستان خلک په دې باندې باور نسی کولای، تر څو موږ د یو قوي سیستم له لارې نه، د یو قوي میکانیزم پالیسی له لارې نه دغه شی رامنځته نه کړو، او په دې باندې باور ونه کړو، او په دې باندې موږ تاسو وکولای شو د افغانستان د خلکو باور رامنځته سي، تر هغه وخته پورې موږ په دې کې موږ نتیجې ته نسو رسیدلی.
خب برمیگردیم آقای مزه به گپایی که قبلا شما گفتین در آغاز برنامه، که مو چهار تعهد اصلیه که شما با نهاد مشارکت دولتداری باز است. خب یک شنم دارم میگیریم، باز من سوال مطرح میکنم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
آقای فرو با شما و میمانیتان محترمیتان سلام. بله سلام هستیم. حتی در آیا بسیار خوب است، درست سالی فایده نقدر است در زمان کمتا، در از مدت حتی پر روانی تو همی خورا تاثیر میکنه که رنده این چطور حضم کنیم مشخص میباشه ایستا ایستا داخل مملکت شد در اکیش کنه ولی مطلب مهم نیست که سبکی درائی غیر منقول یا در واقعا هم که مشکل خواهد داشت و درائی غیر منقول میتونه که اینا با مردان مراجعه کنه یک کسی که بنام پسر خود نواسه خود بیادرزاده خود گرفته باشه حتما ولد و ولدیت و نمبر تذکیره و اقارب و شاهد از اینا حتما چیزی میبرایه که درائی از کی هست او آدم خود به خود فامیله میشه همچنین در خارج میتونه که درائی خریه مثلا در دبی و در دیلی و تاجیکستان و کنسولگری داریم دولت میتونه مصرف کنه یک نفر به نام کسب تجارتی این کار باید بکنه باید پیدا کنه که به نام کی بوده کجا بوده اگر کسی بخوره بسیار ساده است همچنین در بانک ها اگر غیر منقوله ببخشی اینا داخل بانک کده باشد بالاخره نام تذکیره ایچه و یکی چه تخلصش قریه ایچه آبا و اجداد ایچه بناوی از انواع بالاخره میبرای که دره ایت که ممنون.
بسیار زیاد تشکر از نظریات بسیار خوبتان. شنوندگان عزیز شماره تماس برنامه 0799-2345-40 0700-82-2755. آقای احمدزی شما شنیدین که یه وطن ما چی گفته؟
او رختیار دیر کولای نظری ورک مونگ خو لغا چی دوای چی هیچ شی نوی لغن آقا یو توکم خدا که سرای للوگی مری پی سرای جوان دی پاتی که دلو توقع ولری مونگ وایو چی لحیچ تن دا کار خدا دا تر هیخی دی ولی باید دی افغانستان دی خلق گوخته ندادا چی باید نتیجه ورکی مونگ چو کالا دیتا کینو چی دا تر هی ورکو او دا عملی نی منګه په ټوله دنیا کې ډیر ښه طرح او ډیر ښه پروګرامونه سته ولې عملي کول مهم.
خب یک شنونده دیگه هم داریم آقای احمدزی بفرمایید رادیو آزادی.
بازم شما رو زحمت دادم.
خواهش میکنم.
دو نقطه است که یکی امیر رئیسی در افغانستان بانک سازه که فطرت و رئیس آریانا همی پولای را که برده حساب از اونا چی تو میشه اونا را شما چی رخم جلب میکنید که اونا هم حساب ما را بیاره.
بسیار زیاد تشکر آقای احسانی. حتما در یکی از برنامه نماینده لوی تارانولی را دعوت خود کردیم و این موضوع را شریک میسادم چون مسئولیت اوناست که پیگیری بکنن همچون قضایی را. آقای احمدزی شما در آغاز گفتین که 4 نهاد عمده‌ای که به خاطر نهاد مشارکت حکومتداری باز جهانی شما دارین یک شام حسابدهی است. با در نظر داشتن چه حال گفتیم که ثبت دارایی‌ها امکان نداره، خب حسابدهی امکان نداره. تا چه اندازه فکر میکنین یا امیدوار هستین که شما عضویت از این نهاد هم میتونین کسب بکنین؟
اول خو منگا کوشش کو چې له حکومت سره په ګډه باندې هغه تعهدات چې منگا نړیوال ټولنې ته ورکړی دي هغه په کلکه توګه باندې تعقیب کو او پلیکو او نړیوال ټولنې ته دا ثابت کړو چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک مدني ټولنې دې تجمنتیا لري چې د شفافیت او د رڼوالي او د اطلاعاتو د قانون د تطبیق په برخه کې کار وکړي.
ولې در عمل امیر موشمو
ګرځي؟ زه بالکل تر اوسه پورې موږ وخت لرو د دې لپاره ولې په پیل کې ما مخکې وویل چې د ځینو تعهداتو په تطبیق کې له موږ سره حکومت مطلق همکاري نه کوي. دا د منګه ګیله ده او موږ څو ځلې د خپل شکایت حتی موږ دې ته رسیدلو چې د خپل شکایت له رئیس صاحب جمهور سره شریک او د ولسمشر نه زه بیا مننه کوم کله چې د اوجی پی لپاره کوم حکم لاسلیک کوم حکم یې وړاندې که او ټول هغه ادارې چې تعهدات پورې مربوط وو دوی ټول ناست وو هلته یې وویلې چې مدني ټولنې حتی د مال دفتر نه د معلوماتو د اصلاحاتو لپاره کولی سي کار پیل کړي همدغه مدني ټولنې همدا د اوجی پی غړي د مال دفتر نه د اصلاحاتو لپاره کار شروع کړي لاړ سئ نورو وزارتخانو ته لاړ سئ نورو ته لاړ سئ ولې هلته کوم ټیم چې کار کوي موږ له دوی نه ګیله لرو هغه دا ده چې دوی په سمه توګه باندې تر اوسه پورې له موږ سره د دغو تعهداتو په تطبیق کې همکاري نه ده کړې.
ټیمه که درمی نهاد است که با شما کار میکنن؟
هغلته موږ یو ټیم لرو د سکرتریت په نامو باندې او چې دوی هلته موږ ته دغه اسان چارې ورته وایي موږ ته چارې اسانه کوي د غونډو اجنډا موږ ته رالیږي راپور تنظیموي له اداراتو سره موږ تنظیموي موږ یو څه په کارونو کې پاتې یو. یو خو دا ده چې دا پروګرام نه وای ده او بل دا ده چې موږ غوښتنه دا ده چې دا باید غښتلی سي دا باید چټک سي دا باید ښه وسي. بله مهمه مسله دا ده چې له ټولو نه مهم اصل دا ده چې موږ د امانتولۍ یعنی امانتداری په نوم باندې چې کوم پروګرام دغه کلتور یا دغه فرهنګ باید موږ رایج کو. منګه دی امانت ولې کوم کلتور چې ده په موږ ډیر کم د دې پټیټ په نورو دنیا کې دا ډیر اهم ده. خلک ډیر ښه امانت ولې ساتي او دا په شریعت کې مې ډیر غټ اصل ده چې ته باید امانت وساتې او دا له ټول نه په شریعت کې ډیر زیات ټینګار په امانت باندې سوی ده چې هغه هر ډول امانت وي او د هر چا لخوانه یې هغه باید وساتي. د افغانستان د خلکو د ولس امانت چې ده هغه د افغانستان ملي پانګه ده، د افغانستان ملي شتمني ده، د افغانستان د خلکو کړنې د نظام پیاوړتیا ده، په افغانستان کې ملي ګټې دي، په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد، د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د سوداګرۍ، د افغانستان د صنعت د لوړولو پروګرامونه دي چې هغه باید پیاوړي سي تر څو د افغانستان او بل حساب ورکونه د افغانستان خلک که چیرته چارواکي د امانتولۍ په ځان کې پیدا کړي چې دوی امانتدار خلک اوسي، دوی باید د افغانستان خلکو ته هر کال خپل حساب ورکړي. هر هغه ټول هغه ځانګړې توګه هغه ادارې چې هغه عواید لري، هغه ادارې چې هغه د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې کار کوي، دوی باید خپل راپور، خپل هغه کړنې، خپل هغه حساب باید د افغانستان خلکو ته ورکړي چې موږ څومره کار کړی چې هغه اکثره ډېری ادارې افغانستان د مالی په وزارت پورې اړه لري. نو موږ هدف دلته دا ده چې هم د عامه پوهاوي لپاره، هم د او جی پي یا د پرانیستي حکومت ولۍ د تطبیق د پیاوړتیا لپاره له حکومت نه غوښتنه کوو چې موږ سره باید په دې کې په مطلق توګه باندې همکاري وکړي او هغه ژمنې چې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي وکولای سو چې هغو ته ورسیږو. چې خدای مکړه بیا د موږ هم تر پوښتنې لاندې راځو، د موږ حیثیت هم صدمه ده، مدني ټولنې هم تر پوښتنې لاندې راځي او حکومت خپله باندې هم. نو که چیرته موږ بیا هم ونه سو کولای، نو موږ به په شکل د اشکالو باندې خپل غږ تر جمهور رئیس پورې ورسو.
دلیل هم که عدم همکاری تیمی که برای شما تحصیل کننده است از طرف ریاست جمهوری یا حکومت، دلیلشان چی است؟ چرا نمیخواد همکاری کنند؟
یو خدا ده چې موږ یو شی چې د افغانستان د حکومت او د نظام بیخي معمول ګرځېدلی ده، ټول کارونه ډیر په حوصله او ډیر په قرار او ډیر اوږده یې کوي. یعنی که چیرته یو خصوصي سکتور وي او هلته کار کې ډیر چټک مخکې ځي، او که ته د افغانستان په حکومت او په دولت کې یو بوتل اوبه اخلیم ته به نه بهان له وزیر نه بیا تر لاندې پورې به دغه د ټول پروسیجر به تیکې، او دا د افغانستان په دا بیوکراسي چې ورته وایي دا په افغانستان کې یو ډیر د کارونو د چټک د پرمختګ لپاره یو لوی خنډ ده. موږ ټول عمر په همدغه تحریراتو تیر کړی، ټول عمر هم په اسنادو تیر کړی ده، ولې موږ په عمل کې هیڅ کار نه یې کړی. د موږ غوښتنه دا ده چې موږ په همغه وخت کې وویلې چې که چیرته دا یو خصوصي سکتور وي یا یو بل کار وای ډیر زر به دا کار مخکې تللی و. اوس د حکومت په لاس کې ده، یوه هفته مخکې تا ته اجنډا جوړوي، بیا یوه هفته مخکې تا ته اجنډا لیږي، بیا بیرته بیا په هغه باندې کار کیږي، بیرته بیا د اجنډا راپور درته لی، دا په خپله باندې بسته یو وخت نیسي. باید دا کار ډیر چټک مخکې تللی وای. موږ په افغانستان کې په دا رقم یو ټولنه کې موږ ضرورت لرو چې دغه کارونه باید ډیر په چټکه توګه کوم څه د موږ توقع ده، ولې دوی ته هماغه خپل لزومدي ده، هغه خپل فکر یې ده، هماغه بیوکراسي ده، هماغه دولتي سیستم ده، په هماغه شکل مخکې.
شما تلاش نکردین که با رئیس جمهور تماس بگیرین و این مشکل مطرح بکنین؟
موږ له دوی سره ډېرې په دې اړه باندې ډېرې خبرې کړې دي او دا شکایتونه مقصود څو ځلې دوی ته تکراری ویلي دي چې دا موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ د افغانستان د خلکو تر پوښتنې لاندې راځو، دا باید په دې شکل باندې مخکې لاړ نه سي. او موږ هم د اخري وخت لپاره هغه خپل ټول وړاندیزونه په رسمي ایمیل باندې دوی ته لیږلي دي. که چیرته پلی نه سو، نو موږ به رئیس صاحب جمهور نه موږ غوښتنه هم کړې ده چې رئیس صاحب جمهور سره وګورو، ولی تر تروسه پوری
یک سوال دیگه هم که از اینجا پیدا میشه که برای هر برنامه، برای هر کار که ایجاد میشه یک پلان باید تدوین شه. شما هم می کار که میکنین مشارکت دولتداری باز در افغانستان و ای به خاطر از اینکه همون تعهداتی که باید تعهداتی که شده به خاطر عملی شدن از او شما کار میکنین، یک پلان باید موجود باشه که در مطابق از او پلان شما کار کردهایتون انجام کارم انجام بتین، در این زمان گزارش دیام بکنین که رئیس جمهور باشه یا با نهاد بین المللی. آیا پلان وجود نداره؟
بله، ما مگه پلان هم لرو، موږ طرز العمل هم لرو، موږ کاري کړنلار هم لرو، دا ټول موږ پاس کړی دي. موږ ډیر وخت چې ووت، یو خو ما درته ویلې چې یو خو دغه د او جی پی پروګرام په افغانستان کې نه وایو، نو موږ ټول باید له اساسه جوړ کړو. اصول داخلي موږ جوړ کړو، اصول داخلي دا یو چوکاټ یو اساس دی راتلونکي لپاره. نو دا کار نه وایو په یو لحاظ باندې مشکلات دا و چې مونږ ډیر وخت په دې میکانیزمونو باندې تیر کړ مونږ ډیر وخت په دې کړنلارو د پلانونو باندې جوړ کړو چې مونږ باید په شپږو میاشتو کې پلان څه وي په اتو میاشتو کې څه وي په یو کال کې څه وي په دوو کلو کې څنګه وکولی شو چې دې تعهداتو دې ژمنو ته ورسیږو یعنې مونږ ډیر وخت دغه پالیسیانو ونیو اوس هم مونږ له داخلي اصولو نه خلاصوي ډیر کارونه انشاءالله نږدې دي اوس به عملا مونږ وګورو چې په دا دوو درو میاشتو کې مونږ عمل ته ډیر لاړو خو ښه ترخه که چیرته مونږ پوه سو چې ستونزې موجودې دي مشکلات یې نه مونږ مجبور یو چې بیا خپل شکایت وکړو
بله مطابق به پلان که شما دارین در آینده مثلا در 3 ماه آینده کدام فعالیت ها را شما بیشتر انجام خواهد داد؟
اما کومې ژمنې او تعهدات چې موږ سره ادارو کړي د افغانستان د دولت بیلابیلو ادارو چې ما یې مخکې یادونه وکړه له دوی سره موږ د سکجول د تقسیم اوقات په اساس باندې مخکې ځو او هماغه تعهداتو باندې به کار کوو د عامې روغتیا وزارت چې د روغتیایي مرکز کوم سمینار وړاندې که کومه پالیسي په هغه کې ځینې اصلاحات ته ضرورت و هغه نظرونه موږ ورکړو
ولې فکر نمیکنین وزارتهایی که شما نام گرفتین وزارتهای بسیار سافت است ولی وزارتهایی که واقعا مثلا رئیس جمهور گفت وزارت داخله من به فساد است وزارت دفاع مشکلات خود داشت از نگاه فساد و قسمت لوجستیک و بعضی دیگه فکر نمیکنین بهتر به این بود به خاطر از اینکه بودجه از این دو نهاد بیشتر است تا وزارت صحت عامه یا وزارت های تحصیلات عالی یا دیگه دیگه کار از اینجا شروع میکردین
یو خودسی و چه منگه سم دستی پا پایل که دوم رغر تعهدات نسوی اخستاله چه منگه دیده لوگده نوز و دا کار منگه وکو ځکه په پایل کې موږ غوښتل ځکه دغه د او جی پی پروګرام د موږ لپاره یو امتحاني و او د یو شکل د امتحان لپاره موږ غوښتل چې دا وری وکړ یو ټیسټ دا ټیسټ باید د تعهدات باید واخلو چې هغه هم موږ وکولای سو چې ورسی ځکه د افغانستان شرایط ډیر مشکل دي اول ته موږ ته وخت راکړ سو چې په دوو کلونو کې باید تاسو دا کار وکړي د تعهدات هغه چې کته د وزارت دفاع تعهد یو راخلی نو تقریبا 4 کال په دې باندې وځي چې ته دغه تعهد په څه ډول باندې پلی کې او دې ته لاسرسی پیدا کړي دا به ډیر یو وخت پروسیجر غواړي او تطبیق ډیر سخت او د دې پلی کول ډیر مشکل دي افغانستان شرایط موږ ته داسې نه دي مسایل لکه په نوره دنیا کې موږ داسې تعهدات اخیستي دي چې هغه موږ څېړلي دي بیا اړوندو ادارو هغه موږ ته ویلي دي چې اول خو دوی داسې ډېر اسانه ساده ځینو ادارو موږ ته ډېر اسانه تعهدات ته ژمنې راکولې چې هغه موږ نه دي منلې داسې هم نه دي چې ډېر اسانه راکړې ده چې هغه وي د شپږو میاشتو کار او موږ ورته ویلي دي چې دوی موږ ته راکړی ده چې دا په 2 کلو کې موږ کوو دا موږ نه ده منلی حتی داسې تعهد چې موږ پوهیږو چې دا له 2 کلونو په زیات وخت کې موږ په هغه اړوند اداره فشار راوړی ده چې ته باید همدغه تعهد دغه ژمنه موږ ته راکړې چې دغه هم په هغه 2 کلو کې که هر رقم کېږي باید موږ یې پلي کړو دې ته باید لاسرسی پیدا کړو د پولیسو په برخه کې موږ لرو د پولیسو رویه ده له خلکو سره د پولیسو د ظرفیت لوړونه ده د پولیسو د داخلي تامین د امنیت ده له خلکو سره کړنو برخورد ده چې ډیری خلک پولیس څه منه ټول خلک له پولیس نه شکایت کوي پولیس تربیه بیخي سمه نه ده پولیس هغه روزنه نه لري چې ته توقع ولري که په نورو ټولنه کې چې د مور و پلار حیثیت لري تا وروزي له تا سره همکاري وکړي تا ته لاس درکړي واقعا د ټولنې خدمتګار وي په هغه شکل نه ده ټولم نه ښیم ډیر ښه با احساسه پولیس هم شته ډیر ښه خلک هم شته ډیر همکاري هم کوي ولې په مجموع کې ښه انځور د افغانستان خلک ښه پکچر د افغانستان له پولیسو نه نه لري موږ که چیرته غواړو چې یو کوم اصل وړاندې کړو هغه باید د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي نه دا دی چې کم خلک په هغه باندې باور وکړي موږ په هره برخه کې یو ژمنه اخیستې ده پولیسو کې موږ د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې موږ له جګړې نه له جنګ نه له سیاسي مسایلو نه موږ ډېر اصلاحاتو ته تللي یو اوس که موږ سمدستي د جګړې ډګر ته د پولیسو په برخه کې ځو هغه هم نظامي اړخ ځان ته اخلي هم سیاسي اخلي هم موږ مدني نهادونه له یو ډول خطر سره مخ کوي دا د افغانستان له شرایطو سره برابر
ولی فکر نمیکنئ که مشکلات اساسي موجه است در قسمت حسابدهی
ښه د حساب ورکونې په برخه کې بالکل رښتیا خبره دا ده چې موږ حتی په دې باندې هم خبره کړې ده چې پولیسو ته کوم تعلیم و تربیه روزنه چې ورکول کېږي او یا دا چې هغو ته کوم امکانات ورکول کېږي یا دوی ته د پولیسو ژوند ته توجه نه کېږي پولیسو ته پاملرنه نه ده سوې څومره پیسې چې راځي یا څومره شی دي پولیسو ته مناسبه نه ده ځکه پولیس د داخلي امنیت په جای باندې په جګړیزو لیکو کې کارول کېږي تاسو ډیری پولیس ووینئ امنیتي پوستې د دوی په هغه ځای کې دي چې هغه هلته جنګ ده پولیس د دې لپاره نه دي په نورو دنیا کې د پولیس تعریف دا نه ده چې هغه دې په ټولنه کې له مخامخ دښمن سره په جګړه کې ښکیل وي
پلیس داخلي نظم او امنیت د تنظیم لپاره ده نه د دې لپاره ولې متاسفانه چې دلته پلیسونه د جګړو په لیکو کې کار اخیستل کیږي د خپل باندې او هغه امکانات او هغه څه چې په پام کې د اصلاحاتو لپاره د دوی هغه کومې پیسې چې دوی ته ورکول کیږي موږ په دې باندې بحث کړی ده چې کومې پیسې چې د پلیسو په برخه کې دغسې خو که موږ دې خبرې ته لاړ شو د افغانستان په جګړه کې د ورځې موږ تر سل میلیونه نه اضافه مصرف لرو له سل میلیونه ډالره نه د ورځې په افغانستان کې اوسلو پنځه میلیونه ډالره مصرف ته د افغانستان د ورځې په جګړه کې هغه ټول امنیتي سکتور لکه پولیس ګردو سیمه ایز پولیس ټول قوتونه د افغانستان دا جګړه په افغانستان کې د موږ لپاره هغه یو ستر خنډ ده چې د افغانستان ډېرې پیسې په جګړه باندې مصرفي.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدزی. یک سوال دیگه هم در رابطه به پیشتر شما گفتین که ما گزارشات حتما ماهوار یا سه ماه روان میکنین، میکانیزم جمع‌آوری معلوماتتان بساس چیز چگونه شما معلومات جمع‌آوری میکنین، شامل گزارشتان میسازین؟ آیا این گزارش تنها به نهاد بین‌المللی روان میکنین یا به رسانه و منبعات افغانستان هم شریک میسازین؟
من چکله هر اداره سره چې تعهدی ورکړی ژمنه ورکړی کله چې دوی سره موږ میټینګونه مجلسونه لرو د خپل تعهداتو په اړه باندې موږ ته معلومات راکوي مدني ټولنو ته، هلته د سکرتریت کسان هم ناست وي او هغه د همدې لپاره چې هغه راپور واخلي او اړونده اداره مکلفه ده چې لیکلی تحریري راپور په ایمیل کې هم مدني ټولنو ته ولیږي هم دولت ته ولیږي. دا د اړوندې ادارې مسؤلیت ده او سکرتریت د دې د همغږۍ او د دې د انسجام د منظم د تنظیم مسؤلیت په غاړه لري چې د هرې ادارې د اړوند تعهد د ژمنې په اړه باندې دغه ټول راپورونه منظم کړي تنظیم کړي او بیا له هغه څخه یو منظم راپور د میاشتې یا د روباوار جوړ کړي چې هغه نړیوالې ټولنې ته ورکړي. یعنې موږ شخصا خپل مدني نهادونه بیا موږ هلته په کمیټو باندې ویشلي دي چې مثلا د روڼتیا په برخه کې څو کسان کار کوي، د حساب ورکونې په برخه کې څو کار کوي، د اطلاعاتو په برخه کې څو نفر ده، پنځلس کسان په بېلابېلو کمیټو باندې ویشل شوي دي او موږ هم د نورو کمیټو لپاره چې هغه د تدارکاتو ملي کمیسون ده کمیټه ده کمیسون ده هغه د قانون د حاکمیت کوم کمیسون ده چې پخپله باندې دولت لري، د امنیت په شورا کې امنیتي ځینې مسایل دي، د مالیاتو په برخه کې دي. موږ د دې لپاره هم وړاندیزونه کړي دي چې باید موږ په داسې مجالسو کې چې د جمهوري ریاست په کچه جوړیږي باید دغه د او جی پی غړي هلته ګډون وکړي تر څو موږ پوه سو چې په کوم شکل باندې دغه معلومات او اطلاعات تبادله کیږي او څومره ګټور او مؤثر دي د افغانستان د خلکو لپاره. موږ هدف دا ده چې که افغانستان حکومت هره طرحه ورکوي او هر میکانیزم وړاندې کیږي هغه باید عملي وي او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هر هغه میکانیزم هر هغه طرحه چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او باور یې نسي پراتلی هیڅ ضرور نه ده چې موږ په هغه باندې خپل وخت ضایع کړو، په هغه باندې بحث وکړو. دا اوس زه هم همدغه د او جی پي په اړه درته وایم که چیرته د افغانستان حکومت همدغه سکرتریت له موږ سره څو ګډ کار کوي که دا چیرته هغه ونیسو شخصا زه او هغه زموږ ملګري چې له موږ سره په او جی پي کې کار کوي که موږ پوه سو چې موږ دغو تعهداتو ته رسېدلی نه سو او نړیوالې ټولنې ته پاتې راځو موږ به خپل تحریري خپل هغه شکایتو یا هغه خپل که بایکاټ کوو او که خپله باندې کوم دغه برخه پرېږدو موږ به په لیکلي شکل باندې له ولسمشر غني سره دا شریک کړو او ورته به ووایو چې موږ نه سو کولی چې په دې برخه کې په هغه شکل باندې چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موږ کار وکړو.
ولی شما با رسانههای صحبت نکردین در همین مشکلات که چند بار شما میگوین همکاری عدم همکاری بود از طرف تیم سکرتاریت، یعنی مطبوعات میتونه خوب نقشه در این قسمت بازی بکنه؟ بله. اگر شما مراجعه بکنین به تلویزیونها رادیوها یه خوب میتونه انعکاس بتن هم مردم اطلاع حاصل بکنن هم شخص رئیس جمهور یا مقامات دولتی.
مونږ خپل مدني ټولنه غړي چې کله خپل منځ کې کېنستلو مونږ نه وغوښتل چې دغه مسله مطبوعاتي کړو ځکه چې دا به د او جی پي یا د پرانستې حکومتولۍ یا د نهاد مشارکت دولتداري باز په دې باندې به ډېر یو منفي تاثیر وکړي ځکه چې دا په خپله باندې او په څنګ د دې کې موږ کوشش وکړو چې یو څه وخت ورکړو د دې لپاره چې موږ باید دا کارونه عملي کړو که چیرته ونه سو موږ مجبور یو چې له میډیا او مطبوعاتو سره د افغانستان له مدني نورو نهادونو سره د خپل خبره شریکه کړو چې موږ په دې کې پاتې راغلی یو د بل ورځ لپاره بیا دا مسؤلیت دغه کوم پړه چې د خپل غاړه باندې موږ نه اخلو.
خب بسیار زیاد تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر فکر کنیم که تعهدات پوره شد و مکارهایی که شما تعیین کرده بودین شخصایی که بود رسیدین، بالاخره امتیازاتی که نهاد بین المللی دولتداری باز یا مشارکت دولتداری باز به افغانستان قائل میشه، یعنی منفعتش بالاخره چی است؟ یک کم وضاحت مگر بدین چون تعهدات صورت میگیره و اینها چی نقشی را میتونه برای در آینده افغانستان بازی کنه؟
یو خو داده چې مونږ په افغانستان کې د افغانستان د خلکو اسانه لاسرسي اطلاعاتو ته پیدا کیږي او د یو جی پی یا د پرانستي حکومت ولې په اړه باندې خلک پوهیږي چې په افغانستان کې کوم کارونه تر سره کیږي، د حکومت کړنې او د حکومت چارې څه دي. دوی به پوهیږي چې اوایت چیرته دی، ګټه چیرته، توان چیرته، د فساد چیرته، د عدالت چیرته، د روڼتیا چیرته، د اطلاعات چیرته دی، د قانون حاکمیت څومره ده. دغو ته اطلاعاتو ته لاسرسی دا یو ډیر ښه اصل ده په نړۍ کې چې پنځه اویا هیوادونه غړیتوب لري، نو یو ډیر منل شوی اصل ده. په دې کې ښوالی دا ده چې عام ولس هم له حکومته اوپن بیخي آزاد کولی سي چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري د حکومت د کړنو په برخه کې. او نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د خلکو د افغانستان د نهاد ګټه دا ده چې موږ هلته یو غړیتوب اخلو او افغانستان هم د هغو نهادونو لخوا نه چې د بیان ازادي او د څو د ګډون لپاره.
بسیار زیات تشکر آقای احمدزی عزیز که به برنامه آمدین و از معلوماتی که دادین. بسیار زیات تشکر شنوندگان عزیز رادیو آزادی.